پیش ببری و تازه کنی یک گمانان بری سوالات های خود جور کنی.
سلامونه ستړي مشه د مخام و بچې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه تر شناس منلاندې پروګرام ته ځنګړ شوې چې اسمت سروان پکې ستاسو کوربه دی. دغه خبرونه په څو شیبو کې در تلرو په بخښنې سره د ژوند رنګونو پروګرام ته ځنګړ شوې ده چې اسمت سروان پکې ستاسو کوربه وي. د خبرونه په څو شیبو کې در تلرو خو تر هغې وړاندې د دې ست خبرونه د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې نن جمعه پریکړه وکړه چې په غزه کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله به د اسرایلو په وړاندې د نسل وژنې تورونه نه لري کوي. دغه محکمې دا پریکړه د نړۍ تر ټولو خونړۍ شخړې په اړه په خپل ابتدایي حکم کې کړې ده. په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې له اسرایلو په غزه کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه نه ده کړې، خو اسرایل مکلف کړي دي چې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره لا نور اقدامات وکړي. دغې محکمې اسرایلو ته امر کړی دی چې په غزه کې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره د خپل توان په حد کې ټول اقدامات وکړي. دغه ابتدایي حکم د ولسو قاضیانو لخوا صادر شوی او محکمې ویلي چې پر اسرایلو لګیدلي تورونه به پر ځای وي. جنوبي افریقا په خپل شکایت کې د عدالت د نړیوالې محکمې غوښتې وه چې له اسرایلو وغواړي څو په غزه کې خپل عملیات ودروي. د ایران یو چارواکي په کابل کې د یوې سیمیزې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی چې د ایران، پاکستان، روسیې او چین چارواکي به پکې ګډون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی پرون په خپلې شبکې په خوندي ټویټر د دې غونډې خبر ورکړی دی چې د دوهې د پلان شوې غونډې په درشل کې جوړېږي. ښاغلی موسوی لیکي چې دا غونډه د سیمې د سولې، ثبات او د افغانانو سولې ته د ګاونډیو ځانګړې پاملرنه څرګندوي. د طالبانو د دوهې د دفتر مشر سهیل شاهین ویلي چې دغه غونډه د روانې دوشنبې پورز جوړیږي. د دې ترڅنګ د کابل لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازی او د افغانستان لپاره د ایران سفیر حسن کاظمی قومي ویلي د سیمې او نو ثبات افغانستان له ثبات او امن سره تړلی دی. د څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک ویلي د فبروري میاشتې پر 13 او 19 په دوحه کې د افغانستان په باب غونډه جوړیږي چې په وینا یې د افغانستان لپاره د بېلابېلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د طالبانو له بنده د رسنیو د ټولو کارکوونکو خبریالانو ته خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دغه بنسټ پر نوښت په یوې اعلامیه کې د جاپان د کوډیو خبری اژانس خبریال احسان اکبری ته خوشی کېدو هرکلی وکړه او ویلي دي چې د خبریالانو نیول د رسنیو قانون خلاف او د رسنیو د شکایت اورېدنې کمیسیون له اصولو سره په ټکر کې دی. د اعلامیه په یوه برخه کې راغلي چې افغانستان کې تر دې وړاندې هم ځینې خبریالانو د رسنیو فعالان د نامعلومو دلایلو او د رسنیو د قانون خلاف بندیان شوي دي. دغه بنسټ دا ډول چلند د بیان د ازادۍ په اړه د اوسنیو واکمنو د پخوانیو ژمنو خلاف عمل بللی دی. د بپولي خبریالانو ټولنې تېر چهارشنبه د طالبان د استخباراتو لخوا د یو شمېر خبریالانو نیول غندلی وو او په یو بیان کې ویلي وو چې طالبان باید د افغان خبریالانو د کار په وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام سیالیو په ګروپي پړاو کې نن افغانستان خپله وروستۍ سیالۍ له نیپال سره پیل کړې ده. یاد سیالۍ چې د سویلي افریقا په ایست لندن ښار کې جریان لري، افغان لوبډلې د سیالۍ په چوګټله او لومړۍ توپ وهنه وکړه. افغانستان د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 20.1 اوور کې 145 منډې وکړې. اوس نیپال لوبه کوي چې په 23.2 اوورونو کې 120 منډې کړې، اته لوبغاړي له لاسه ورکړي. په روان نړیوال جام کې افغان او نیپالي لوبډلې تر دې وړاندې له پاکستان او نیوزیلند سره سیالۍ کړې وي چې دواړو بایللې وي. نننۍ سیالۍ کې هرې لوبډلې وګټله، د دې چانس بولري چې د 12 غورو لوبډلو پړاو ته ورسیږي.
د ژوند رنگونه ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د خبرونه د شفیقه یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په د کبانو پروسلو خبري کو. په ورستیو کلونو کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د کبانو د روزنې ګڼ شمیر فارمونه جوړ شوي او لکبلې د کب د غوښې تولید د پام وړ زیات شوی دی. د نفوس زیاتیدو ته په پام د خوراکي موادو د تولید زیاتیدو ته اړتیا ډیره شوې او نور په هغو کبانو گزاره نه کیږي چې په طبیعي ډول په ډنډونو او سیندونو کې موندل کیږي. د کب د غوښې په اړه ویل کیږي چې د نورو څارویو تر غوښو ګټوره ده، نو که یې هر څومره تولید زیات شي له یوې خوا به خلکو ته ګټور خواړه په اسانه په لاس ورسي او له بلې خوا به د خوراکي موادو د کموالي ستونزه څه ناڅه حل شوې وي. افغانان لا هم د کبانو د روزنې په برخه کې ډیره تجربه نه لري، لا هم دا صنعت په افغانستان کې په ابتدایي پړاو کې دی او له بلې خوا پرله پسې وچکالیو ډیر فارم لرونکي له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. تېره اونۍ مو له کندهاره راپور درلود چې په دغه ولایت کې د وچکالۍ له کبله سلګونه فارمونه بند شوي دي. درې کاله پخوا په کندهار کې 1214 فارمونه وو چې د کال یې 6800 تنه د کب غوښه تولیدوله، خو اوس یوازې 1025 فارمونه پاتې دي. د کندهار ترڅنګ په هلمند، ننګرهار، کندوز او ګڼو نورو ولایتونو کې هم د کبانو فارمونه جوړ شوي دي. په دې خبرونه کې به په دې خبرې وکړو چې څنګه دا ډول فارمونه لا زیاتېدای شي، آیا هر څوک د کبانو فارم جوړولی شي، د کب د فارم د جوړولو لپاره څه ته اړتیا ده، هغوی چې د وچکالۍ له کبله د خپلو فارمونو د بندولو له خطر سره مخامخ دي، خپلو فارمونو ته د دوام ورکولو لپاره باید څه وکړي. د کبانو پر خوراکي موادو زار او نورو اړوندو مسئلو هم د خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دی په کندهار کې د کبانو د روزلو د اتحادیې مسؤول محمد ابراهیم، له کندوز څخه د آمو د کب روزنې اتحادیې رئیس انجینیر عطاءالله، همداراز بشیر احمد خان چې په خپله د کبانو د روزلو فارم لري، له دوی سره به خبرې وکړو. فعلا شاغله محمد ابراهیم له کندهار د ټلیفون لالارې را سره دی. شاغله ابراهیم ته مخکې تر دې چې زهر کلی وای، متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو، خو خیر تاسې درانه اوریدونکي هم که غواړئ چې په دې خپرونه کې خپل نظر څرګند کړئ د ټلیفون شمیره درته اعلانوم. البته نړیواله شمیره ده، یو څه مصرف به مو په زیات راځي. 00 420 212 141 درې اته یا اته دیرش. یو ری بیا شمیرې لانومه، نور شمیرې هم شته: 00 420 212 141 01. دا شمیره بیا واورئ: 00 420 212 141 01. یو بله شمیره هم شته: 00 420 212 145 01. تخنیکی همکار کوشش کوي چې له میلمنو سره تماس ونیسي او له سټوډیو سره یې وصل کړي او د کبانو په اړه موږ تاسو ته معلومات راکړي. تخنیکی همکار وایي چې دا شیبه یو میلمه شاغله محمد. بله ابراهیم صاحب، ارکلی درته وایم. ابراهیم صاحب ترڅو چې مو خبرې اورو تر هغو خو غږیږئ، که قطع سو بیا به دوباره در سره تماس ونیسئ. زموږ تخنیکي همکار بله شمیره به در څخه واخلي. صحیح ده،
سلامات
اوسه. وسمه واسم سو وسم ده، که خدای کول چې سم بوي. شه ابراهیم صاحب، که اول زموږ اوریدونکو ته وای چې د کبانو روزل یا د فارم لرل سخت کار دی که آسانه؟
د کبانو روزل او فارمونه جوړول او هغه تازه ته وړاندې کول ډیر آسانه کار دی. که خلک څه عامه په هوای ته ناست کی، دا سره بیا خلک کولای شي چې دا ناست مخته
مثلا څه ډول پوهاوی څه ته ضرورت لري خلک چې پوه شي؟ بله څه ته ضرورت لري ابراهیم صاحب؟ بله ابراهیم صاحب، که راته وایي چې څه ته ضرورت لري. خیر، تخنیکي همکار به در سره خبرې وکړي او له تاسو څخه به بل شمیره واخلي. ګوندې دا ځل مو خبرې سمې واورېدلی شو او له سټوډیو سره مو ژر وصل کړي. تاسو لطف وکړئ له دوی سره خبرې وکړئ او د درنو اوریدونکو لپاره به ووایم چې تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. مخکې مې په وویل چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې په ورستیو کلونو کې د کبانو فارمونه ډیر جوړ شوي ول، خو د وچکالۍ له کبله له بده مرغه اکثره فارمونه وچ شوي دي، اوبه یې وچې شوي دي، نو دا فارمونه هم له منځه تللي دي. درې کاله پخوا په کندهار کې 1214 د کبانو فارمونه، خو اوس له بده مرغه 1025 فارمونه پاتې دي، او د فارم خاوندان وایي چې دا د وچکالۍ له کبله. په دې اړه له کندهاره یو راپور لرو، دا راپور به سره واورو، تر هغو پورې به زموږ درانه مېلمانه ښاغلیو ابراهیم او عطاالله هم له سټوډیو سره وصل شوي وي.
د کندهار ښار اوسیدونکی عبدالمتین د خپلو دوو ملګرو سره یو ځای د ژمي په دې سړه ورځ د ښار په لویدیځ کې د باغی پل سیمې ته د ماهیانو خوړلو ته راغلی. دی وایي د ژمي په موسم کې د خپلو ملګرو سره یو ځای په اونۍ کې یو ځل حتماً ماهیان خوري.
عموما چې داسې هوا یخې یا داسې باراني موسم وي، نو په دې ورځو کې موږ عموما داسې میله ځای ته راځو، خصوصا بیا د ماهیانو خوراکو دپاره. عموما اوس په د ژمي په موسم کې د ماهیانو کاروبار هم زیات وي او د دې د استعمال هم زیاتېږي، ځکه چون ماهیان یو ګرم خوراک دی، نو په دوبي کې خوند نه کوي، په ژمي کې ډېر ښه خوند کوي. بیا چې داسې باراني موسم وي بیخي ډېر ښه خوند کوي.
په کندهار کې د هوا د سړېدو سره سم د ماهیانو کاروبار وده کوي او د ماهیانو د غوښو تقاضا زیاتیږي. د عبدالولي په نوم د کبانو یو پلورونکی وایي په ژمي کې زیات شمیر مشتریان لري او هر ورځ تر 150 کیلو ماهیان خرڅوي، خو د جمعې په ورځ بیا دغه شمیر دوه چنده وي. د ده په خبره سږ کال په کندهار کې د فارمونو د کمښت له امله اړ دی چې بهرني ماهیان هم وپلوري.
دربای یا د جمعې په ورځ باندې موږ پروشات ډېر شي، تقریبا 250 در 300 کیلو پورې د جمعې په ورځ باندې موږ پروشات لرو. په دې ورځ کې 150 داسې پروشات لرو. خلک یې ډېر خوښوي او خلک ډېر راضي د مایانو خوراک ته چې مایانو خوري. خپل مایان دي، موږ خپل فارمونه دي، خپل روزو. متاسفانه چې دا نه بسیږي، موږ وزر کولای شي چې یعنی وزر مو کې کله کله چې کم شي د همسایه ملکو سره لکه پاکستان داسې ځایو څخه هم راغواړو.
په کندهار کې د ماهیانو د فارمونو د ټولنې مسؤل محمد ابراهیم وایي د تیرو درو کلونو د پرله پسې وچکالۍ له امله د کبانو زیات شمیر فارمونه له منځه تللي، چې له کبله یې اوس مهال د کندهار اړتیا نسي پوره کولی. د ده په خبره د ماهیانو د نسلونو د ډیرښت لپاره باید اوبه مهار سي، بندونه او چکډمونه جوړ سي.
کله چې په کندهار کې ماهیان مروج شو، موږ دغه تخم راوړی د پاکستان څخه، خلک مور سره آګاه کړل، خلک مو د جه سره بلد کړل چې دا هم داسې یو صنعت دی، داسې یو پرمختګ دی د وطن دپاره. تقریبا تر 300 پورې ورسېدل، خو بیرته په دوه کلو کې تر درو کلو پورې بیرته د سکوت سره مخ شوله. فارمونه تر 200 پورې راښته شول، خو د تیرو دوه کلو څخه دغه وچکالۍ چې دوام پیدا کوي، 1025 فارمونه اوس وجود لري پاتې دي، په هغو کې شاید نیمایي سکوت وي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه ولایت کې 1025 د ماهیانو فارمونه شته چې هر ورځ 2000 کیلوګرام غوښه تولیدوي او د دغه ولایت اړتیا نسي پوره کولای. دا په داسې حال کې ده چې درې کاله وړاندې په دغه ولایت کې د ماهیانو د فارمونو شمیر 1014 ته رسېدلی و، چې د کاله به 6800 تنه غوښه تولیدول.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس 21 او 25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د کبانو په روزنې خبرې کوو. په افغانستان کې د کبانو د روزنې ګڼ شمېر فارمونه په وروستیو کلونو کې جوړ شوي دي، خو په ځینو ساحو کې د وچکالۍ له کبله ځینې فارمونه بند شوي دي. میلمنو ته ورځو. ښاغلی محمد الله شپونکی، په کندوز کې د کبانو فارم لري، خو مخکې تر دې به ورشو انجینیر عطاولاته. انجینیر عطاولا هم په کندوز کې د آمود کبروزن اتحادیه رئیس دی. انجینیر صاحب عطاولا، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې په کندوز کې د کبانو د فارمونو وضعیت څنګه دی، څومره فارمونه هلته فعاله دي؟
ټول اوریدونکو ته خدا ټول نمسته سلامونه وړاندې کوم. او زمنګ فارمونه خو تقریبا 300 خو شاپوري دی، نو اوس په دوه کال درې کال کې تقریبا زمنګ 100 خو فارمونه غیر فعال شوی دی، نو تقریبا 200 پاتې، نو دا چې 200 فارمونه فعال فارمونه پاتې دي.
په خو څومره ول په خو زیات ول آیا کم شوی دی؟ موږ مخکې راپور درلو چې په کندهار کې
کم شوی دی، مخکې نه کم شوی دی، ځکه چې مخکې اقتصاد د خلکو یو څه لږ ضعیف شوی دی، نو په دې وجه باندې د کم فارمداران زمونږ چې دی نشي کولای چې خپل میانو ته خوراک ورکړي، نو هغه میان به یا سوی ته غذي شي یا کمزوري شي، به نه غټېږي، به تاوان کوي. نو په دې وجه باندې بعضې فارمونه چې دي نو دا پاتې شو، شاته پاتې شو.
صحیح، ډېره مننه. بیرته درګرځم، ور به شو محمد الله شپونکي ته. محمد الله شپونکی صاحب، تاسو په خپله په کندوز کې د کبانو یا ماهیانو فارم لرئ؟
سلامونه اونۍ کې هیلې
سلام
د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. تاسو ستړي مشي؟
مننه، سلامت اوسئ. څنګه زما خبره مو اورېدله؟ مال تاسو په خپله فارم لرئ؟
هو هو، مونږ په کندوز کې فارمونه لرو، چې هغه پیمان صاحب کې دي او چاره کې، چې زه دوه فارمونه لرم چې اوس فعال دي.
څنګه ګټه شده؟ ورڅخه راضي است؟
متاسفانه چې د هیواد باندې د غوټه چې وګورو ګټه ښی دي، خو دلته موږ هغه کوم خوراک یا کوم مواد چې موږ دلته کبانو ته ورکو، موږ خپل استاندارد نه لرو. مواد دا چې د بهر نه مونږ ترازی دي قیمته تمامي دي. په همدې اساس مونږ به مجبور کیږو چې دوی ته شنه خوراک ورکو، لکه بعضي کبان دي چې دوی ته باید فروټینی خوراک ورکړی شي، خو مونږ دلته نه لرو. په همدې خاطر ټول شنه خوراک ورکو، هغه ډیر په بتی یا سیلو غټیږي، زموږ ډیر وخت نشي زمانګر کیږي، نو دلته د کاریګرو بعض مصارف مونږ باندې جیږي، د ځمکې جاري جیږي. په همدې اساس باندې بیا نه کوي چې دا خپل مصارف پوره کړي، نو اوس یو څه تاوانونه سره مخ یو.
بله، تاسو چې خوراکي مواد یې ګران دي، کوم ډول خوراک ورکوي؟
اوس لپاره خو موږ دیتا لکه شفتله، رشقه، شنه جواري دغه ورکو. هغه کوم ستاندر خوراکونه چې دي چې جوړیږي دلته، نو هغه نشته چې موږ دیتا ورکو.
اخه ولې نشته؟ له بهر نه واردېږي او که قیمت لوړ دی؟
قیمت لوړ ده، یو خو دلته کو خپل دا سیستم ورته جوړ شي، بیا دا فارمونه په دې اندازه باندې نه دي چې بیرته د کمپنۍ نه هغومره خریداري وکړي، او کمپنۍ هم بیرته خپل مصارف لري، نو کمپنۍ هم ځای نه کوي. مفید ګروپ هم په کندوز کې کوشش وکړو چې دا څه څه وکړي، خو زما په نظر چې وی کتل فارمونه کم دي، خلکو اقتصاد هم ضعیف دی، بیرته خریداري هم نشي کولی دومره په لوړ قیمت. فکر وکړئ چې 50 کیلو دانه دیتہ 2000-2300 افغانۍ تمام شي، دوی په دې وخت کې نشي کولای چې دغه واخلي. په همدې اساس کمپنیان هم ځنه کوي، کله چې کمپنیانو دا کارونه کوي، خپل خلک د دې توانۍ نه لري. خرید نه چې واردې یو بوجي دانه ورته په 3000 افغانۍ تمامېږي، نو قیمتونه لوړږي.
ډېر مننه، سلامت اوسې. ښاغلی شپونکی، تاسو را سره اوسې. ور به شو انجینیر صاحب عطاولاته چې په کندوز کې د آمود کبروزن اتحادیه رئیس دی. انجینیر صاحب، فکر نه کوئ چې دا کار بیا د اتحادیه دی چې ورته دا د خوراکي موادو په برابرولو کې مرسته وکړي؟ دوی ویل چې که د دې لپاره چې فارمونه کم دي، نو د سوداګرو لپاره به شاید ډیر واردار نه وي چې خوراکي مواد له خارجه ورته راوړي، او که چیرته یو اتحادیه دا کار وکړي شاید بیا اتحادیه دا کار وکړي شي که څنګه؟
د سد سروان صاحب چې اتحادیه به کار وکړي خو اتحادیه هم ضعیفه ده، هغه نشي کولی دا کار وکړي. دې دپاره یا بهرنۍ موسسه په کار ده، یا خپله حکومت په کار باندې لاس په کار شي، یا یو ډونر کار وکړي، نو بېته فارمونو تعداد زیاتېږي. او بل دا چې د خارج نه تیار دانه واردول دا کومه فایده مونږ ته نه کوي، ځکه هغه لکه څنګه چې کوم کیسه ویل هغه ډیره ګرانه تمامیږي. نو دلته په کار دا ده چې ماشینونه خپل وي، هغه کم کمبوتات او مواد چې مونږ خام لرو، هغه کم پروتینی او کم دغه مواد چې دی هغه د خارج نه راوړل شي، او نور دلته مونږ خپل مثلا شولې لرو، غنم لرو، جوار لرو چې هغه د یک سره میس کیږي، هغه دلته دا برابر کونو به مونږ کولای شو چې خوراک لږ ارزانه تولید کړو. خو متاسفانه چې هغه سرمایه هم ډیره په کار ده، هغه هم لږه سرمایه نه ده، ځکه دلته مونږ سره په گاوند کې بغلان پروت دی، تخار پروت دی، هغه هم د دې اتحادیې په تمه ده. نو مخکې حکومتونو کې خو مونږ ډېر زیات کوشش وکړو، اگر چې حکومتونو په لاس کې پیسې هم وي او د ولسوالو نه نیولې تر وزارتونو پورې دا دروازې مونږ وټکولې، خو دا چا وانه اورېدله. نو اوس امید لرو چې امارت انشاءالله په دې باندې یو اقدام وکړي په دې کار باندې، نو بېته او فارمونه خلک آباد کړي. نو مونږ یو مشکل چې حل کړو ساروان صاحب، هغه دا و چې هغې کې مخکینی حکومت خو مونږ سره هېڅ کومه مرسته ونه کړه چې هغه زمونږ بازار یا مارکیټینګ و. نو مارکیټینګ دا و چې مونږ به دې ته وویل چې مونږ سره مارکیټینګ مرسته وکړي، ځکه چې زمونږ میان په ښه نرخ باندې خرڅ نه شي او دهقان ته تاوان کوي، نو بیا خو به څوک میان نه ساتي. نو په دې وجه باندې دوی مونږ سره وعده به کوله، اما وعده به وفا نه کوله. بیا مونږ په خپله لاس په کار شو، لکه څنګه چې بعضې خارج ملک کې ژوندي میان خرڅېږي، د ژوندي میانو سیستم مونږ په خپله جوړ کړ، چې په کندوز ولایت کې جوړ کړ، داسې په پلخمري کې جوړ شوي، په تخار کې، په شیرخان بندر کې، د امام صاحب ولسوالۍ کې، په خلیزال کې. نو په خپله د اتحادیه لاس په کار شوه او دغسې د میانو نرخونه چوت لاړه. نو پروس کال د رئیس ته د میانو نرخونه ښه شوي دي، بازاریابي مونږ په خپله وکړه. او دا کم خوراکي مشکل چې شپون کیسې به مو یو مونږ هم تاییدو، دغه ته نو ډېره زیاته سرمایه په کار ده چې هغې نه دلته ماشینونه یو دا تولید کې او مونږانو ته ورکړو.
درست. یو پوښتنه بله دا ده چې تاسو ژوندۍ ماهیان یا کبان راوړی واړه بیا فارمونو ته ورکوي، یا فارمون هم دا کار کوي، او کنه تخمې اچول کیږي یا په خپل تولید مثل کوي؟ هلته په څه شکل سره دا کبان اول راوړي، یو فارم سي جوړیږي اول هغوی له کومه ماهیان راوړي؟
من خو پارم چې اول جوړیږي د پارم نقشه ورکو، او په هغه نقشه باندې پارم جوړ شي، برابر شي، تکمیل شي، بیا بعد د هغې نه چې د پسرلي په موسم کې مثلا اول د سور نه شروع کیږي، یا پنځلسم د حمل نه کاوا ډېره ګرمه وي په پاکستان کې، نو هلته بچې تولیدېږي. افغانستان کې تر اوسه پورې داسې هیچنګ یا بریډنګ نه دی شوی چې هغې د ټول افغانستان ته بچې پوره کړي. بعضې جلال آباد کې بعضې چرین شته ده دولتي چې هغه یا کولی شي صرف یو جلال آباد ته بچې پوره کړي، اما دومره تعداد مانی نه ده چې ټول افغانستان ته پوره کړي. نو دا ټول د پاکستان نه راځي. بیا دا په درې قسمه راځي چې ګراس کارپ دی، کامن کارپ دی، او سلور کارپ دی، او دا بیا پکې مونږ نور هم راوړي دي. خو دا هم پکې تجربه کړي چې دا درې قسمه کامیاب دي، دلته هم یخنۍ ته او هم ګرمۍ ته، دې ته کامیاب دی. نو واړه بچې چې دي دا پاکستان نه راځي.
بله صاحب، ډېره مننه. ښاغلی شپونکی، په څه ډول ځای کې باید فارم جوړ شي؟ مال په څه ډول ځای کې فارم جوړ شي؟ دا پښتانه میډیا خو خلکو لپاره ده چې تر اوسه فارم نه لري، او ممکن له تاسو نه زده کړه وکړي، او دی په خپله علاقه لري، او پیسې لري، او امکانات لري، او فارم جوړ کړي سبا.
مننه سوال صاحب، ډېره زیاته مننه. فارم خو لومړی باید مونږ کوشش وکړو په هغه مځکو کې جوړ کړو چې هغې نه د اصل ګټه نه اخیستل کېږي، لکه جابزار چې ورته ویو، یا هغه ځنګلونو کې چې کوم مځکې دي چې هلته شولې کېږي یا لوخه ولري او ګټه ترې نه اخیستل کېږي، ولې د فارم د کیندلو امکانات وي داسې ځای دی چې هلته نه کېږي. نو اول هغه مځکې چې جابزار دي او کار ترې نه اخیستل کېږي باید په کار واچو، څو نور وچم ځکه چې دی هغه خو غنم شولې جوار نو سنتيږي جابرداز بکوکی وکو بل هغه ځکه چې هغه باندې چيني سپري یعنی چيني ولري او اوبه مصارف نه لري نو په هغه ځای کې وکو چې اقتصادي تمام شي ځکه و چې ځمکې باید په دې باندې بندې نکو.
لیکن په ځینو ځایونو کې خلک په مصنوعي ډول یو ځای کیندي لکه یو هاوس جوړوي یو تالاب جوړوي ورته اوبه خوشي کوي هلته فارمونه جوړوي هغه ستاسو په نظر ډېر ګټور نه دي که څنګه؟
هو مننه. هغه منطقي چې په مصنوعي شکل جوړوي څو ستونزې لري. یو دا چې کله د سرطان نشي زموږ هیواد کې دا د ګرمۍ دغه داسې ده چې سرطان کې ګرمۍ لوړه شي هلته بیا مایع اکسیجن خپل نه پوره کوي. کله چې مایع اکسیجن پوره نه کړي اوبه چې ګرمېږي بیا بعضې فنګسي مرضونه دې ته پیدا کېږي خپله د اکسیجن کمبوتي سره میان مړه کېږي. دوی بیا د دغه تجارت د دغه کار نه زړه سواندي کېږي او شاکي ورته. نو په دغه ځای کې زما ټول هیوادوالو ته دا سپارښتنه ده چې فارم جوړ نه کړي ځکه چې هېڅ ګټه نه کوي رسېږي نه کوي چې جوړوي.
لیکن که چیرته اوبو جریان وي مثلا یو څوک ته یو پټای لري یو ځمکه لري په هغه کې غنم یا هر څه بل څه کرلې دي او په خوله کې دوی فارم جوړ کړي لای وسره کې اوبو ورزي او په بل سر کې اوبو وزي یعنی بیا فکر نه کوي چې بیا به اوبه اکسیجن کافی تولیدوي او د مایانو لپاره به مناسب وي.
نو سوال سب دا چې فارمونه ټول عموماً ډیر وړه کې جوړیږي دا کوم فرمول چې تاسو ویلې چې د ځکه ته تیوب جوړي دا د جریب نه کمی په هغه صورت کې چې دا فارمونه وړکی جوړ شي دا ستونزې زیږوي ځکه چې فارم په اول خدای چې دې ته باید د دریاب روانه وبو په مستقیم شکل باندې روان شي یعنی موږ چې هغه وبو غنمو یا بل شي د فارم صفاکو دا غینه څو چند باید مې ته موږ وبو صفاکو ځکه چې دلته ډېر امکانات شته چې په همدغه وبو کې د چوندو خاګي راځي د بل هغه اجنبي میانو هغې دې ته راځي دلته د بعضې مرغانو په واسطه باندې بعضې هغې رانتقالېږي همدا سبب کېږي چې دلته نور ځنګلي کبان پیدا کېږي او کله چې ځنګلي کبان پیدا شو نو دې کبانو اصول دا دي چې دا پکې بیا وده نه کوي دا ضروریږي دلته.
صاحب ډېره زیاته مننه. انجینیر صاحب عطاءالله د اوبو په اړه قسم ښاغلی شپونکی یو څه یادونه وکړه څه ډول اوبه باید وي؟ اوبه باید ډېرې زیاتې پاکې وي اوبو ته یې ډېره توجه پکار ده او که نه دا د ویالو اوبه خصوصا دا تاسو چې په کندوز کې یاست په کندوز کې د ویالو نهرونو اوبه دا ورته مناسبې دي؟
مننه سالان صاحب. سالان صاحب اوبه خو په دوه ډوله دي. یو دا چې روانې جاري اوبه دي د دریابونو او دویم دا چې د څاګانو اوبه دي. نو د څا اوبه هم خپل ضررونه لري او خپله ګټې هم لري او دغسې روانې جاري اوبه هم خپله ګټه لري او خپل تاوانونه هم ورسره لري که نه. نو د کومې چې روانې اوبه دي د هغوی ګټه دا ده چې بغیر د پیسو راوځي که نه او دې کې اکسیجن زیات وي دې کې خوراک زیات راځي او تاوانونه به دا دي چې دې کې ځنګلي میان راځي او امراض پکې راځي او بل بعضې وخت چې باراني موسم وي لکه پسرلی شو یا نور وخت دا خړې راځي نو دا د هغو ته نقصان کوي میانو ته او کومې چې د څا اوبه دي نو د دې ګټه خو دا وي چې دې کې امراض نه وي او پاک وي صفا وي ستره وي او بل شفافې ډېرې وي دا کوم میان چې ساتل کېږي دا شفاف اوبو ته ضرورت لري دې ګټې دي او تاوانونه دا دي چې دې کې اکسیجن نه وي بالکل دې کې کاربن اکساید بالکل خپل مقدار نه زیات وي او بل دا چې دا
په اکسیجن په مصنوعي ډول کې تولیدېدای نه شي
کېدای شي هغه کېدای شي خو داسې دی چې افغانستان په هره منطقه کې برق نشته دی که نه بې د برق سیستم نشته دی برېښنا سیستم نشته دی نو ماشینونه شته دی چې تقریبا ډېر زره پنځه ډېر زره تر څلوېښت زره پورې قیامت لري هغه بیا د هر پارمدار وس هم نه کېږي چې واخلي نو دلته د خوراک وس نه کېږي هلته اکسیجن ماشین کو اخلي دلته یو چا د تایلینډ نه را وارد کړي وو بعضې چا چې برقونه لرل هغو بعضو چې وسې کېدی واخیستل نو هغه کوي کفایت کوي مثلا یو ماشین یو نیم جریب دوه جریبه پاره پورې کار کوي او په شرط د دې چې برق وي که نه بیا مصنوعي ورکولی شو بیا بغیر د هغې نه موږ کولی شو د څا اوبو له یو څه شرشرې جوړې کړو ورې کړو پواري سیستم مو ده جوړ کړو ورې کړو نو په هغې معنی هم کېږي. بل شپونکي صاحب چې خبره وکړه چې د اکسیجن کمی سره مخامخ کېږي، دا صحیح خبره ده. اکسیجن سره چې کم وخت کې دی مخامخ کېږي، یو خو همدغه د ګرمۍ موسمي، بل مسله په دې کې دا وي چې ځنګلي مایان ډېر راشي. لکه یو فارم کې یو جرب کې موږ 2000 مایان اچو، نو که چېرته ځنګلي مایان ډېر راشي د دې تعداد 10000 ته ورسي، 15000 ته ورسي، یا خو بیا په خپله بچي کوي، نو هلته بیا اکسیجن هېڅکله نه پوره کېږي. او که داسې سیستم ورته جوړ شي چې مثلا دغه 1500 یا 2000 دې کې دایمن واوسیږي، چې بالکل نور چې دې کې نه وي، نو بیا دې اکسیجن نه کموي.
بله، یو بل پوښتنه له انجینر صاحب له تاسو څخه، د فصلونو یا د هوا بدلون پر کبانو څه تاثیر لري، مثلا ژمی یا اوړی؟
نو د سړي دلته د دې زمنګ د منطقې په حساب باندې، یا د افغانستان په حساب باندې کیو، دلته خو داسې ولایتونه نشته. یو جلال آباد او قندهار کو چیرته په ژمی کې مئی او سلګ گشت گزارو کې، په نورو هیڅ ولایت کې مئی د ژمی گشت گزار نه کوي. نو اوس لکه پاکستان دی، بنگلادیش دی، هندوستان دی، هغې چې دي د هغوی ژمی ګرم دي، نو د ژمی هم مئی 50% خوراک کوي، او 50% مئی مو سره غټېږي، نو اوړه ژمی د هغو مئی غټېږي. زمونږ دا چې دی بیا یوازې شپږ میاشتې موږ وخت لرو دې دپاره، کله چې د میزان میاشت داخلېږي دی خوراک بندوي او جمعنی خوب ته ځي، بیا دی یو ځای ته راټولېږي، نو دی خوراک هېڅکله نه کوي، ځکه نه کوي چې بیا دی ته اکسیجن نه پوره کېږي، او د پاس نه د اوبو کم ټمپریچر چې دی هغه یخېږي، ښکته ځي. نو په دې وجه باندې دی یو ځای ته راټولېږي چې دی حرارت تولید کړي، او د دی دا جمعه چې دی دا ژوندي پاتې شي، هغه کومه وازګه چې دی یا کومه چربي چې دی اغستې ده په اوړي کې، نو هغه نه استفاده کوي تر څو چې د خود میاشت 1500 ته ورسیږي. بعد دغه نه بیا دی بیرته شروع کوي په خوراک باندې، بیرته شروع کوي.
یعنی تاسو بیا غم یاست په دې شپږو میاشتو کې هیڅ کار نه پی کوي، کار نه ورسره لري، کله چې د هوت میاشت راشي، هغه تاریخ چې تاسو ورته اشاره وکړه، په هغه وخت کې دوی بیرته را ویخیږي او بیا تاسو خوراک ورته اچوي، همداسې ده؟
او همداسې ده. خوراک ورکوو ته ډېر په کم اندازه، مثلا کو یو پا یو پارمدار 15 منه یا 6 منه یا د کیلو په حساب تقریبا 30-40 کیلو خوراک استعمالوي د ورځې په پارمونو کې، نو هغه شی چې په جمعې کې 2 کیلو یا 3 کیلو استعمال کړي، که کم مئی و یو مئی ګشته زړه کې وګرځي او وکولی شي توان ولري، نو چې هغه د هغې نه استفاده وکړي که نه، نو چې ګرځي طبعا خوراک به بیا کوي، نو هغه لږ اندازه باندې. خو که ډېر خوراک مونږ چېرته بعضې فارمداران ورونه ډېر خوراک په جمعې کې چې نه پوهېږي ورې کې وله، نو هغه هلته خوسا شي یا خراب شي، نو بیا هغه یو قسم بوی وکړي او یو قسم بکتریاوې تولید کړي چې هغه مایانو ته بیا خپله تکلیف پیدا کوي. نو په جمعې کې اصلا خوراک ورکول نه دي په کار، ځکه اړتیا ورته نشته او دی خوراک نه کوي.
بله صاحب، ډېره مننه. ښاغلی شپونکی، خلک څومره د ماهي غوښه خوري؟ دا یو وخت په افغانستان کې د ماهي یا کب غوښه یوه آبسانه وای، کله ناکله به خلکو یوې کورنۍ به کب یا ونیوو یا بې له بازاره رانیوو، نو دا ماهي بې پخاوو. یعنی داسې عام خوراک نه دی لکه دا نور خوراکونه چې زمونږ دي، له پسه و د چرګ غوښه چې څنګه خوړل کېږي. اوس چې فارمونه ډېر شوي دي، آیا د کبانو د غوښې خوراک هم ډېر شوی دی ورسره او که نه؟
مننه سوال صاحب. هو، د کبانو غوښو خوراک زیات شوی، خو دلته یو موضوع ده چې دا بیا اقتصاد ته ګرځي. نو دغه کندوز ولایت کې عموماً په ژمي کې دلته د کبانو پلورو فور ډېر زیاتېږي، خوراک زیاتېږي، ځکه چې دا یو څه خلک زیات خوښوي ژمي کې، چون هوا سړه کېږي، کبان زیات خوري. خو په عموماً ډول کوي دلته نسبت نورو ملکونو ته، ټول هغه وخت کې خلک راځي دوکانو ته ځي، هوټلو ته ځي، نو په سیزن کې ځي، کوم وخت چې دی دیقان غله ورسېږي، خار ته راوځي، ځي کب خوري. خو ژمي کې دغه کله چې نوی ژمی شروع کېږي، دغه وخت کې به عموماً ټول خلک کوشش کوي چې کبان وخوري، یا واورې کېږي، ژمی یخېږي، نو زیات کبانو ته کوشش کوي او زیات یې خوري.
نو دې خو یو مشکل پیدا کړی دی شپونکی صاحب، ستاسو کبان په اوړي یا په دوبي ډیر وي او خلک یې خوري په ژمي باندې، دا نو داسې یو ناانډولي ده کنه، بازار په ژمي دی او حاصل په اوړي دی.
دلته به یو وضاحت ورکړم، په اوړي کې زموږ کبان وده کوي، مخکې چې څنګه رئیس صاحب وویل یا تولا چې دا مخکې په اوړي کې وده کوي غټیږي، خو موږ بیا دا ټول ژمي ته آمده کوو. شخصاً بیا کندوز، تخار او بغلان دلته په ژمي کې کبان باسي، په ژمي کې کبان د فارمونه راباسو. په اوړي کې یو د دې انتقال هم مشکلې ډېر کم وځي، فکر وکړئ چې په اوړي کې 500 باسو، ژمي کې زیات وباسو. بل په اوړي کې بیا زیاتره فارمداران دې ته زړه په دې نښه کوي چې مخکې څنګه چې ویلي، په اوړي کې دا وده کوي، هغه وخت د ودې د فارمدار د ګټې وخت دی، نو هغه وخت فارمدار نه غواړي چې خپل کبان خرڅ کړي. دا چې ژمي کې د دوی وده درېږي، نو بیا هم دا بازار ته وړاندې کوي.
بله، بل پوښتنه بل تاسو څخه شپون کیسه، په څومره وخت کې یو کب دې ته برابرېږي چې نور باید له اوبو راوېستل شي او بازار ته وړاندې شي؟
دا د بازار تقاضا په ارتباط نیسي، ځکه چې بعضي خلک دا خوښي چې یو کیلو کب وخوري، بعضي څلور کیلو، بعضي پنځه کیلو. خو دلته موږ عموماً د 2 کیلو نه تر 5 کیلو پورې کب بازار ته وباسو. نو دا په افغانستان کې په 3 میاشتو کې رسیږي، ځکه چې دلته ژمی راځي. حال دا چې په 3 میاشتو کې باید دوه نشي، خو مخکې به څه ویل چې 6 میاشتې دا په اوړي کې یو خوراک کوي، 6 میاشتې بل کوي، چې دا شو یو کال. خو دلته په تیریږي یو نیم کال، 3 میاشتې، ځکه چې یو ژمی دوی په خوب کې تیروي. نو کو هوا ګرمه لکه د ننګرهار غوندې، په 2 میاشتو کې دا تر 5 کیلو غټیږي. خو که د کندوز غوندې هوا یې واوره وشي، اوبه ورته کنګل شي، نو بیا دا 3 میاشتې وخت نیسي.
لشب ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ژوند راګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د کبانو په روزلو خبرې کوو. زموږ میلبانه دی په کندوز کې د امو د کب روزنې اتحادیې رئیس انجینیر عطاءالله، او همداراز په کندوز کې د کبانو د فارم خاوند محمد الله شپونکی. نورو میلمنو ته هم منتظر یو، کوشش کوو چې وګورو چې په کندهار کې د کبانو د فارمونو وضعیت څنګه دی. تخنیکي همکار کوشش کوي چې زموږ له نورو میلمنو سره تماس ونیسي، خو فعلا دا دوه میلمانه ښاغلی عطاءالله او شپونکی لرو. ښاغلی انجینیر عطاءالله، د مخکې قسم د اقلیمونو موضوع یاد شوه چې په کندوز کې ژمی بي او په ژمي اکثرا کبان په ژمني خوب باندې ځي. په آیا لکه د شاتو مچۍ چې ځینې خلک چې کله کوم ځای کې هوا سړه شي نو خپل صندوقونه یوسي بل ځای ته، هغه ځای چې تود وي، دغه کار د کبانو په برخه کې نشي کېدی؟
د سدین ساروان صاحب چې صندوقونه خو داسې چې یو موټر کې ټول ته بارولی شي که نه، نو هغه خو انتقال آسان ده. خو میان خو داسې دي چې دا ته کوچر ته بارې بل ځای ته وړه، نو دا 500 موټر هم نشي وړلی، ځکه دې دپاره ټانکر کې اوبه په کار دي. او یو ټانکر کې چې مثلا غټ ټانکر وي لکه څنګه چې د تیلو ټانکر دی، نو ډېر چې پکې ته واچې 60 منه میان به واچي، او بل هغه کې به اکسیجن په کار دی. نو بغیر د اکسیجن خدای انتقالیږي، نو دا ناشونی ده چې د یو میان ته یو ځنه بل ځای د اوړي او یا د ګرمۍ په خاطر باندې انتقال کړي.
او انجینر صاحب، په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې وچکالي ډېره زیاته شوې ده. په پیل کې مو وویل چې په کندهار کې ډېر فارمونه د وچکالۍ له کبله بند شوي دي، په کندوز کې خو به د وچکالۍ له کبله د کبانو فارمونه بند شوي نه وي؟
نه، کندوز کې وچکالي دلته مختلف، یو بغلان ولایت کې یو څه ناڅه مخامخ شوي دي، څه خو بیا خلکو څاګانې چې اوتوالي دي، نو په هغې باندې بې ته مشکل طرفه کله دی. بعضې ولسوالۍ لکه د کندوز ولسوالۍ، لکه د الهآباد ولسوالۍ شوه، د چاردرې ولسوالۍ شوه، قلعهزال ولسوالۍ شوه، دغسې د خان آباد ولسوالۍ شوه، دا یو 50% ځپلي دي. که هغه څوک چې څاګانې نه لري وسې ورته نه کېږي که نه، نو دغه خلک یې ځپلي دي. او د ایمان صاحب ولسوالۍ دا نو بیا د اوبو نه غني ده، اوبه دلته پریمانه دي، هم روانې اوبه او هم کو تڅا ټول ټال دغه لس میټره کې او پاوش ډېر ښې اوبه ورکوي کنه، نو دلته بیا مشکل نشته دی. دلته تر اوسه پورې مشکل نه پیدا شوی، په دغه ولسوالو کې یو څه متاثره شوي دي فارمونه.
بله، تاسې مخکې انجینر صاحب د شکایت وکړو د بازار د خلکو اقتصاد خراب شوی دی، نو د کب غوښه کمه اخلي، اوس چې فارمونه نسبتا زیات دي، نو فکر نه کوئ چې په کار ده چې د کب د غوښې قیمت هم ټیټ شي څو ډېر خلک یې واخیستلی شي؟
نو کب خو داسې دی، دلته دوه قسمه دی، یو خو د وطن کب دی ژوندی، او یو دا چې د خارج نه راځي په یخچالونو کې، که نه په چې هغه یو میاشت و نیمه میاشت مخکې رانیول شوي دي، یا د پاکستان نه راځي یا د ایران نه راځي، هغې ته موږ یخچالي میان وایو. هغه ډېر ارزانه دي، خو هغې ته څوک زړه نه ښه کوي. او دا ژوندي میانو تقاضا و چې مخکې ما تاسو ته عرض وکړو چې کومې هوټلونه چې موږ داسې سیستم باندې جوړ کړي دي چې هغه ژوندي میان باید خرچ، مثلا یو سړی راځي میان خوري، نو هلته ژوندي میان ګرځي، هغه په خپله ځان له رانیسي چې ما ته دا میان پاغه، هغه ورته تلل کېږي او پخېږي. نو ژوندی مئی او مړه مئی چې یو میاشت پې تېره شوي، د دې کیفیت خو بیا ډېر فرق وي که نه. نو تقاضا د ژوندو میانو ډېره زیاته شوې ده، دومره زیاته شوې ده چې دا اوس فعلا موږ ژوندی مئی نه لرو، یعنې ډېر کمبود سره مخامخ یو کې مشتري ته وړاندې کړو، مشتري غواړي اما موږ سره موجود نه دي، او که دینو هغه ډېر کم دي، وزنونه نیمه کیلو دي یا اوسه وغیره باندې چې هغه سکل د دې جوګه نه دي چې موږ بازار ته وړاندې کړو.
بله صاحب، اوس مو ورشو هلمند ته. په هلمند کې احمد ضیا فیضیار دی، له ده سره یو بل ملګری دی چې هغوی د کبانو یا ماهیانو فارم لري. فیضیار صاحب، که مو دا ملګری مو را معرفي کوي، ورته وایي چې له موږ سره خبرې وکړي چې. بله، مهرباني فیضیار صاحب.
بله،
تاسو مو ټلیفون ورکړئ ملګري ته چې را سره خبرې وکړي. خدای پامان، مننه. تاسو ورکړئ دوی ته چې ټلیفون چې څه وایي. بله، اول خو ځان را وپېژنئ، مهرباني کوئ. خیر، دوی باید اول په خپل منځ کې سره پوی کې چې څوک خبرې کوي. دوباره به دوی ته ورشو. شپونکی صاحب، آیا کبان هم د نورو حیواناتو او ژو په شان ناروغیږي؟ مخکې یو اشاره وشوه خو ډېره دا موضوع توضیح نه شوه چې څه ډول ناروغۍ لري.
مننه سوال صاحب. کبان هم ډېرې زیاتې ناروغۍ لري چې دا پېښته کېږي، خو دلته کندوز کې د دې مخنیوي دپاره موږ ورکشاپونه نیسو، چون اتحادیه دا مو چې ده هر زیات کوښښ کوي چې بعضې برنامې ونیسي د مخنیوي دپاره. نو دلته څو ډوله فنګسي دي نور هم راځي چې دا میان پېښته کېږي، او زیاتره داسې دي چې یو فارم په یو ورځ دکې له منځه هم وړي
متاسفانه. او آیا دوا درمل هم لري کنه؟ متاسفانه دی شپونکي صاحب ټلیفون قطع شو، خو خیر انجینیر صاحب اتاولا را سره دی. انجینیر صاحب، د دوا درمل په اړه تاسو خبرې وکړئ.
نو مننه سروان صاحب، میان چې دي یا کبان، دا نسبتاً د چرپ ته که موږ وګورو د امراض ډېر کم دي، لکه څنګه چې چرګان یو ځل نه مړه کېږي، انډی پی راځي یا ایبی راځي یا ګامبور راځي که نه، نو هغه تکلیفونه مایان نه لري چې هغه چې مرګ وکړي. که لږ پارمدار لږ احتیاط وکړي، یا سوپروایزر په خپل وخت سره رسیدګي وسه وکړي. ریاست د زراعت 15 ورځې بعد قانون داره چې باید مایانو فارم چیک شي، د هغه کوالټي ټوله مکمل معلوم شي، یعنی د اکسیجن مقدار معلوم شي، د اوبو رنګ معلوم شي، د کیمیاوي سرو دغه معلوم شي، دغسې د کورنو سرو د ذات معلوم شي. نو د هر څه چې کله معلوم شي، بیا دا ټول راټولېږي کیفیت ته، چې کیفیت په څومره نازه کې دی، دا کوالټي د پانو څومره د 500 کې ده، 100 کې ده، په 40 کې ده. نو که چېرته د په 70 او 80 کې، بیا دې ته مشکل نه شته دی، خو که چېرته د 50 یا 60 نه راټیټي، نو په دغه صورت کې پارمدار ته ویل کېږي چې ستا فارم امکان لري چې امراض پیدا کړي او یا سوی تغذی سره مخامخ شي. نو ته کوشش وکړه چې د خپل سطح د پارن د اچدا دا لوړه کړه. نو په
متاسفانه چې ستاسو هم انجینیر صاحب ټلیفون قطع شو. په ټلیفون کې ستونزه لرو، وربشو هلمنت فیزیار صاحب لتا سره د کبانو د فارم خاوند شته لوغي سره به خبري وکو مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. تاسو زموږ اوریدون کوته ځان و پیژنئ.
نو محمد ضیا فیزیار کارشناس متخصص ماهی در افغانستان.
بله فیزیار صاحب، تاسو په هلمند کې است او لته سره وعده کړی چې د کبانو د یو فارم خاوند به ملګری وي، هغه به له موږ سره خبرې وکړي که لطف وکړئ تلیفون وغوی ته وسپارئ. مننه، سلامت اوسئ.
جوړه بخیر، مهرباني.
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ تاسو په هلمند کې د کبانو فارم لرئ که زموږ اوریدونکو ته ځان راو پیژنئ.
او په هلمند کې د کبانو فارم رو د حکمت او د قدرت په نامه باندې یو شرکت په هلمند کې درو د پلس سره دا فارم لرو.
شه، په هلمند کې څنګه د فارمونو وضعیت څنګه د مخ په ډیری دودی په کمی دودی مش راپور درلود په فایل کې چې په کندهار کې د وچکالۍ له کبله ډیر فارمونه بند شوي دي، په هلمند کې څنګه د وضعیت هلته خو به نسبتا ډیری دي که څنګه؟
د پیران د پاره خو اوس اوبه ډیری دي، ډیر برابر دي، کوم ستونزه نه شته. انشاءالله اوس پر مخ پر ډیرې دودی فرمونه په کمیدو نه دي. د پروس کال په پرتله باندې چې مثال سل فرمونه اوس 200 یا 300 یا 500 جوړ شوي دي، همدغه رقم دي.
او خلک هم بیا د کب غوښه اخلي درنه بازار شدی؟
انشاءالله ډیر څه دی، ډیر خوندور باندې بازار اوس ډیر څه په ګټه کې دی. ورور اوس کوم چې موږ فرمونه د فرمو ولاته کبان را نیسو، نو زموږ سره انشاءالله دغه رقم کم ګراکان چې دي کم ماهر نوي چې خلک یې نه دغه سره نیسو.
او تاسو نور ولایتو تم لیږئ او که یوازې په هلمند کې پلوري؟
یا کندهار ولایت تم لیږو، کله کله د کندوز د خواص کسان چې اخواتم دي، کله د نیمروز د خواص ګراکان چې هغه ته مرځي، او کله د هرات خواص راځي هغه ته هم
ورګزه. مخکمل کندوز سره خبري کولې، په کندوز کې دوه ملوانه شته په دې خبرونه کې. هغه د کندوز یادونه وکړه چې ژمی لري، ژمی ډیر سوړ ده، دوی وایي چې شپږ میاشتې بیا هلته فارمونه تقریبا لکه مایان چې ویدي فارمونه هم ویدي وي. په هلمند کې څنګه؟ په هلمند کې کال 12 میاشتې تاسو تولید لري، یعنی کبان مو ویشوي او وده کوي او کنه؟
هلمند کې د سس کال خو انشاءالله شو د کړه د کپژن کې وی هم نو د ګرمو بو مې د ګراس په نامه باندې دغه مهمه مدته زیات کارو. نو سس کال ولا چې خو ګرمي ده، د زمې کم دی، انشاءالله شو د کړه کوم خبر نه. او په ګرمۍ کې خو نو دغه د ګرمو بو مې د شو د کې سپورت کې خلک ډېر خوشاله دي.
سلامت اوسې. مننه. تاسو را سره اوسې یو اوریدور کې لرو او وګور چې دوی څه پښتنه لري. مهرباني کوئ تاسو له ازادي رادیو سره خبري کوئ. مهرباني.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
ضیا الرحمن د ننګرهار ولایت څخه په تماس کې یم.
مهرباني کوئ ضیا الرحمن صاحب،
نو دغه د ماهیانو پر اړه ته وګورئ. چې ماهیان خو صحت خپلم ډیره ګټه کوي، او داسې دا چې دې لپاره باید یو خوندور ماحول، یو خوندور ځای جوړ شي.
څنګه خو دا تاسو یاست چې خوندور ځای باید ورته جوړ کړئ؟ تاسو په خپله شوق لري چې په خپله مایان وپالی، وې ساتئ، فارم جوړ کړئ، کوچنی جوړ کړئ، خیر ده په اول کې؟
بالکل، زور سره خپله ډیره مینه او شوق لرم له مایانو سره، ځکه چې دې لپاره باید یو خوندور فارم جوړ شي. چپاغه کې څه پوښتنه غوښتي هغه یې دند یې کې دا وروزل شي، هغه لپاره دې ته خدانه او خو خواړه دا ورته به وخورې تازه او به دا ته یعنی خو وخور ورسیږي.
ډیر مننه ضیا الرحمن صاحب. وربشو انجینر صاحب اتاولات. انجینر صاحب، تاسو د دې دونکو خبري واوریدلې. ما ته یو سوال د تا خبرو پوری پیدا شو، هغه دا چې څنګه کېدای شي چې آیا یو کورنۍ کولی شي په خپل کور کې، مثلا یو کور د پکندوس کې یا بل ولایت کې نیم جیری باویلې لري، په دې نیم جیری باویلې کې یو وړوکی هاوس جوړ کړي او دومره کبان وروزي چې خپل چارای کیږي، خپل گزارای پی کیږي په ټیټه پیمانه؟ انجینر صاحب اتاوله، مهرباني
او سروان صاحب اورم تاسو دا خبره به تکرار کړئ.
زما پښتنه دا و چې تاسو د لوی فارمونو مخکې خبري کولې چې ډېر ډېر بزرګونو کبان پکې ساتل کیږي. ملایب کې یو څوک په خپل کور کې فارم جوړ کړي دا ممکن ده؟ فرضاً یو کوچنی فارم جوړ کړي چې د خپل کورنۍ گزاره یې پیوشي، دا څنګه کېدای شي؟
من خو د سده قانون د میانو دار چې په یو جریب کې باید 2000 میان وساتل شي، هغه کې من 2300 زیات نیسو، دغه 1450 دا ډېر خروش کې او ډېر غټیږي، اکسیجن هم به پنه زړه کمیږي. او دا چې نو کو هغه ته فکر وکړو یو کور باز موږ د ټلیفونو کې چې موږ دلته په کور کې فارم جوړو، هغه چې موږ وسنجو نو 200 متره، نو په 200 متره کې به 200 نشي کېدلی. اوس مثال کو چیرته یو فارم څلور جریبه ده، نو هغه کې څلور زره باید نه 15000 باید زر پکې زیات چیزه کړه، هغه مساحت غټی کنه. او که چیرته دغه د متر په حساب باندې دغه کمیږي راځي 200 متره تر راځي، نو باید کې به 200 میان نشي ساتل، نو هغه کې به 150 سیل نه وساتل شي، دغه 150 باندې به اکسیجن به کم بوت کوي.
خو به زما سوال دا و مثلا یو کورنۍ ده وکاسه 15 کسدي، دوی نیم جریبه ویلې لري، په دې نیم جریبه ویلې کې ټول ویلې خو به نه ور کوي، مثلا یو شل متره 10 متره ځای د هاوس جوړ کې، طالب جوړ کې، د کبانو د روزلو لپاره، او دومره کبان کې وروزي چې دوی گزاره کوي، وشي دا ممکنه ده او کنه ده؟
عراق مربع 10 متر یا 30 متر تاسو یو نه پاره کې امکان نه لري، ځکه مربع یو متر کې باید یو مې هغه هم په چریب په حساب چې پوره وي د چریبا، نو دې کې د یوازې کول شي چې هغه کم چې د نشونو ما او یاد سیل او د سیاحت د فار کم رنګه ما یاندي هغه وساتي، او نور د تجارت او د خرج د فار په دغه ځکه ما یې نکی.
بله، دا د ما منظور تجارت ده، لکه څنګه چې خلک په کورونو کې چرګ ساتي، چرګان ساتي د غوښه لپاره یا د هګۍ لپاره، تاسو یو کورنۍ نشي کولای چې د ځان لپاره واړه کبان واخلي، بچي واخلي او ویروس یو چې غټ شي بیا ورڅخه استفاده وکړي.
نو د څه د سروان سه بوس په 10 متره کې مثلا څومره یو شهره کوچنی کې به موږ په 2 متره کې یو حسابو، نو په 10 متره کې به ټول 15 میان ځای شي کنه، کو دې بالکل مرزونه کې اکسیجن هم پوره نه کې، نو 15 میان به کم زره ونی چې دې خپل کار مخکې بوزي.
بله سه، مننه. اوس په ورشو په هلمند کې د حکمت او قدرت فارم څخه و پښتو چې تاسو په هلمند کې ژور څاګان استلې دي، د ژور څاګانو په وبو باندې خپل فارمونو ته وبو ورکوي، او کدي سین له وبو استفاده کوي؟
نه، موږ په هلمند کې ژور څاګان یې وستې دي، بس اکثره دغه لری باندوی کې د دښت چې کوم دی دغه خلکو څاګان یې وستې دي، بس دندونه جوړ کړی دی، دغه څاګان سوبره او باسي و د خپل دندو ته ورچوي.
بله، او اکثره فارمونه څومره دی، لویواله څومره دی، څومره کبان پکې ساتل کیږي؟
تقریبا د چې فارمونه چې دی یو کسان فارمونه 2000 په یو دندوي 2000 په پرم جوړ کړی وي، باج کسانو یو جرب جوړ کړی وي، باج کسانو نیم جرب جوړ کړی وي، باج د نیم جرب مې جوړ کړی وي.
بله، دا هم که زموږ اوریدونکو ته وایس چې مثلا یو څوک یو جریب فارم جوړوي، څومره پیسو ته ضرورت لري، څومره سرمایه ته ضرورت لري؟
دلته خدای شي خاص په معیاري ډول باندې، لکه کم چې زموږ د موسسات خو د انجنيران د خاص کم مست بیانونه سړي د خلک علاقه خلک دي سړي د قدرت او طاقت نه لري چې دوی هغه کم په معیاري ډول باندې پرمونه جوړ کړي، دا کم دندونه یا پرمونه چې دوی جوړ کړي د دې څخه د خپل ځمکه د لگاو د وګو کار مخلي او میان په سیروځي.
دا بیا ښه خبره ده چې هم د ځمکه د خړو بولو لپاره له دغو وګو کار اخلي، هم میان او به په څومره وخت کې بدلی؟
د دې وګو نو هر روزه بدلیږي، ځکه چې دوی په د خپل ځمکه باندې ځمکه خړو بوي، بس سهار چې بس کم تر غرمې پرې چې وګو پکښي کیږي، بیا هغه وبیل کوي تر غرمې پورې، بعد غرمې سره بیا نه یو ګوره چې وي تقریبا تر مازیګر پورې، بیا دا ډن چې دی د وګو ته ډکی بیا د شپه د دغه لپاره چې د شپه اکسیجن د مایع اکسیجن چې دی کمیږي نو د دغه لپاره دا ډنډه کې بیا سهار د وخت چې راکښېنسله بیا د خپلې اوبه لګوي هغه زړې اوبه نوې اوبه بیا ورچي.
بله صاحب ډېر زیاته مننه. وربشو ښاغلی شپونکي ته، شپونکی صاحب د فارم د کبانو د روزلو فارم کار ډېر کار ته ضرورت لري که لږ زحمت ډېر دی که کم دی؟
مننه ساروان صاحب، دا صحیح فرق کوي ځکه باید صحیح د شي چې ما مخکې ویلي چې هغه کوجه بازاري نو ډېر کم کار ته اړتیا لري، خو هغه صحیح چې وچه ځمکه هغه مجبوره چې ځکه لاندې چقوره کې تر څو پورې چې دغه اوبه ودرېږي دي چې اوبه ډنډ شي، خو کوجه بازار ځمکه همدغه فکر وکړه چې څلوېښت سانتي دغه خاوره واخلي غاړو ته کېږدي نو هېڅ مشکل نشته، ډېر کم پیسو باندې جوړېږي، خو که وچه ځمکه بیا مصارف زیات دي.
دا اوبو یې څومره اندازه یې به څومره یې باید څو متره اوبه وي؟ کبان په څه ډول اوبو کې ډېر خوشحاله دي؟ په څومره اوبو کې
دغه کبان د یو مترو شل سانتي نه تر دوه متره اوبو کې په دغه اوبو کې خوشحاله او دغه هغه مناسبې اوبه دي.
بله، او یوه وروستۍ پوښتنه له تاسو څخه شپونکی صاحب، هغه دا ده چې که یو څوک غواړي ستاسو په ولایت کې یو فارم جوړ کړي، یو جریب یا دوه جریبه، او دغه په تناسب کبان ورته ولري، نو څومره پانګې ته ضرورت لري؟
ما مخکې ویلي چې لومړی باید د هغې مځکه وکتل شي چې کومه مځکه لري، بل باید هغه موږ وګورو چې ایا دا اوبه لري څاله مخکې نه لري که نه لري، اوبه د چینې دي که د دریاب اوبه دي، دا کوم اوبه ده، دغه وکتل شي نو بیا فرض کوي مصارف فرض کوي که دا چېرته د چینې اوبه وي خو دوه جریبه مځکه یې تقریبا د میانو د چوشانو د اخیستلو سره و بعضې مصارف چې لري دغه لومړی چې جوړېږي دغه ممکن پنځه دېرش زره څلوېښت زره افغانۍ مصرف ولري، او که چېرته مځکه یې وچه یې اوبه ونه لري نو هغې ته څا کیندلو سولر اخیستل بیا مصارف جګېږي.
بله صاحب ډېره مننه. انجینر صاحب تاولا دا به وروستۍ پوښتنه وي، تاسو څومره خوشبینه یاست دا د کب روزنې صنعت ته چې د ښه کېدو په حالت کې دی، د پراختیا په حال کې دی او که څنګه؟
نو سروان صاحب مننه، اوس خو انشاءالله امید پیدا شوی دی چې بعضې موسسات هم بېرته افغانستان ته روان دي، او رئیس د زراعت زمونږ چې کوم دی او دغسې کوم محتسبین چې د مالداری مربوط دي هغه هم هلې ځلې شروع کړي دي چې بېرته په رمونو تعداد زیات شي او تولیدات زیات شي، او هغه هر قسم همکارۍ ته غاړه ایښې ده او ټول سره مونږ لاس یو کړی ده، توکل به خدای انشاءالله چې پرمختګ به کېږي. او بل دا چې دلته د ډېر لرې ځایانو نه خلک د مایانو خوراک ته راځي، لکه د کابل نه راځي، د مزار شریف نه راځي، د نورو ځایونو نه راځي. دا پخوا داسې و چې دغه آمو سیند چې و دی یو نوم لره که نه، نو بیا آمو سیند مایان کم کړه، نو په هغې خاطر باندې اوس همدلته چې دا مایان روزل کېږي کیفیت یې هماغه د آمو د سیند په شان دی، نو دلته سیلانیان ډېر زیات راځي، د خاص مایانو د خوراک دپاره ډېر ډېر راځي، نو دلته ډېر زیات اړتیا ده چې باید ډېر کوشش وشي او فارمونه زیات شي.
ډېره زیاته مننه. د آمو د کب روزنې اتحادیې رئیس انجینیر عطاءالله د په کندوز کې د کبانو د فارم خاوند محمد الله شپونکی، او همدارست د حکمت او قدرت د فارم د خاوند، ډېره زیاته مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړله. تاسې اوریدونکو هم منندو یو.
افغانستان دے وطن سمجھنا تو افغانستان.